طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د خبرونې ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای پام دې هله او امید يم چې تاسو قدرمن زده کوونکي با جوړ یای او د نن ورځې د طبی زده کړې د دوهم درس لپاره با حاضر شوی وای. درنو زده کوونکو پوهان آرین مو د نن ورځې په نوي درس پیل کوم. تاسو ټول کتابونه راواخلی د کتابونو دوهمه صفحه پیدا کړئ. په تیره درسي خپرونه کې مو د دوهمې صفحې پورتنی دوه موضوعات ویلي وو. یو وار په لنډ ډول په تیر درس تکرار کوو او له هغې وروسته نوي درس ته راګرځو. په تیره خپرونه کې موږ ویلي وو چې حجره او د حجرې اورګانیلونه همدغه عنوان مو راپیل کړی وو. د دې عنوان لپاره په انګلیسي هم لیکل شوی دی سیل اینڈ سیل اورګانیلز. سیل حجرې ته وایي اینڈ او سیل اورګانیلز د حجرې اورګانیلونه. تاسې هم د اورګانیل په ډول ژباړئ. موږ د بیولوژي په دې برخه کې د حجرې په اړه غږیږو او بیا به د هغې وروسته د حجرې اورګانیلونه هم وپیژنو. د کتاب هغه عنوانونه چې په تور ټیبل کې بند شوی وي هغه عمومي عنوانونه دي او له هغې وروسته په شنه یا آبرنګه ټیبلونو کې چې کوم عنوانونه لیکل شوي دي هغه د هغې موضوع مربوط عنوانونه دي کوم چې په تور رنګ کې ورته لیکل شوی دی. معنا دا چې هغه عنوان چې په تور رنګ لیکل شوی هغه به یوه ستره موضوع وي خو د هغې موضوع کوچنۍ موضوعګانې بیا په شین یا آبي رنګ سره عنوان کې لیکل کیږي. نو ځکه دلته په تور رنګ سره عنوان دی حجره او د حجرې اورګانیلونه. موږ د حجرې په هکله هم خبرې کوو او له هغې وروسته د حجرې اورګانیلونه هم پیژنو. لومړی به موږ د حجرې په هکله لاندې موضوعات راخلو. تاسې ګورئ لومړی شماره د حجرې اندازه سایز آف سیل یوه دا موضوع راخلو یعنی حجراتو اندازه څه ډول ده څومره جسامت لري څومره غټواله لري یا څه ډول جوړښت لري. خدا به د غټوالي او کوچنیوالي له نگاهي راځي. پیل کوو د حجرې اندازه سایز آف سیل لیکل شوی دی. د حجراتو جسامت په مختلفو حیواناتو کې مختلف دی یعنی د حجرې دغه غټوالی په مختلفو حیواناتو کې مختلف وي فرق کوي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی د زوحیتینو یا امفیبیانس. زوحیتینو ته څه وایي؟ امفیبیانس. امفیبیانس د زوحیتینو یا امفیبیانس بدن د لویو حجراتو او د تیلرونکو یا میمالز بدن د نسبتا وړو حجراتو څخه جوړ شوی دی. ګورئ د زوحیتینو بدن، زوحیتینو ته بیا ام فیبیانس وای، ام فیبیانس. ام فیبیانس زوحیتین هغه ژوندي موجودات چې هغه په دوو محیطونو کې ژوند کولی شي، هم په وچه کې هم په اوبو کې. اوس ماهی ته موږ زوحیتین نه شو ویلی، هغه یوازې په اوبو کې ژوند کوي، خو چونګښې ته زوحیتین ویلی شو. چونګښې د تنفس لپاره سږي هم لري او برانشونه هم لري. له سږو څخه په آزاده هوا کې یا په وچه کې استفاده کوي او له برانشونو څخه په اوبو کې استفاده کوي تر څو دوی تنفس وکړي. د دې تر څنګ نور داسې حیوانات چې هغه زوحیتین دي، لکه کیشف، دغه ټول زوحیتین دي. دلته داسې لیکل شوي دي چې زوحیتین او تیلرونکي، په تیلرونکي کې مرغان راځي، خصوصا ځینې مرغان لکه ماښام څکلی، چې ځینې ورته ماښام څکل کوي وایي. یعنی هغه ژوندي موجودات چې خپلو بچیانو ته شیدې ورکوي، په هغې کې اوښان، میږې، غواګانې، دغه ټول راځي. او دې ته بیا میمالس وایي، میمالس تیلرونکي ته وایي. او دا د یولسم ټولګي په بیولوژي کې هم دغه اصطلاحات راغلي دي، تیلرونکي ته میمالس وایي. نو اوس دلته داسې وایي چې د زوحیتینو بدن، چې امفیبیانس هم ورته وایي زوحیتینو ته، د دوی بدن غټ غټ حجرات لري، خو په داسې حال کې چې دغه د تیلرونکو بدن چې میمالس ورته وایي، د دوی بدن کوچنۍ حجرې لري. د چا په نسبت؟ د زوحیتینو په نسبت. دلته دا خبره کیږي چې دا په دې پورې اړه نه لري چې یو حیوان د غټ وي، هغه د غټې حجرې هم ولري، او بل حیوان د کوچنی وي، هغه د کوچنۍ حجرې ولري. دا خبره حقیقت نه لري، ځکه د چونګښې حجرې د لویو لویو حیواناتو له حجرو غټې غټې دي. راځئ د متن پر لور. څلورمه لیکه کې لیکل شوي دي، یعنی د یوه حیوان لویوالی د هغې د حجراتو په جسامت پورې اړه نه لري. د کومو حجراتو جسامت چې ډیر لوی وي، د ګاینټ سیل، په قوس کې هم ګاینټ سیلز لیکل شوی دی، په نوم یادیږي. وروستۍ جمله څه نه څه مهمه ده. د کومو حجراتو چې جسامت لوی وي، غټ غټ حجرات وي، هغې ته ګاینټ سیل وایي. د دې یعنی حجرات په انسانانو کې چې هغې ته هیپاتوسایټ وایي، دغه د یعنی حجراتو سایز څه نه څه زیات دی، نو هغې ته هم ګاینټ سیل ویل کیږي. ګاینټ سیلز هغه حجرات دي چې جسامت یې غټ وي، غټې غټې وي، خو دا دومره غټې نه وي چې په سترګو دې ولیدل شي. یعنی بیا هم کوچنۍ دي چې په سترګو سره نه لیدل کیږي، خو نسبتا نورو حجرو ته غټې حجرې وي. راځئ بله موضوع پایلو. لاندې لیکل شوی د حجرې شکل، شیپ آف سیل. اوس د حجراتو په شکلونو باندې خبرې کوو. ډیری زده کوونکو سره دغه مفکوره وي، دا فکر وي چې یوه حجره گرد شکل لري، لکه یو توپ، یا کوروي شکل لري. خو اوس به پوه شو چې آیا حجرې یوازې کوروي شکل لري که نور شکلونه هم لرلی شي. لاندې لیکل شوی دي، ځانته حجرات کوروي شکل لري. ځانته حجرات چې یوازې وي، له نورو حجرو سره بانډي نوی جوړ کړی، اړیکې یې نوي درلودلې، دغه کوروي شکل لري لکه لیکوسایټ. په قوس کې هم لیکوسایټ لیکل شوی دی. لیکوسایټ به په همدې کتاب کې د وینې په حجراتو کې وپیژنئ. دا یوه ګاینټ، البته دا یوه داسې حجره ده چې هغه ځان ته ګرځي را ګرځي. لیکوسایټ دغه په وینه کې شتون لري او لیکوسایټ حجراتو ته د وینې سپین حجرات هم وایي. او دغه حجرې د بدن پولیسان شمیرل کیږي. دا په دې معنی چې دوی په وینه کې ګرځي را ګرځي. کوم ځای کې چې میکروب بدن ته داخل شي، همدغه پولیسان په وینه کې ورپسې ورځي، هماغه میکروب باندې حمله کوي، یا خو یې تیروي، په مکمل ډول یې تیر کړي، بلغی کړي. کله یې چې تیر کړي نو بیا یې حلوي، یا یې هضموي، او که یې تیر نه کړي. په دوی کې ځینې داسې پولیسان دي چې هغه د جنگ په ډګر کې وژنه کوي. نو همدغه حجرات چې لیکوسایټ ورته وایي، دغه ته ځان ته حجرې وایي، یعنې په یوازې ډول ګرځي را ګرځي. که چیرې دوی تړلی وای نو بیا خو په وینه کې په دې میکروبونو پسې نه شوی تللی. نو دا ډول حجرات بیا کوروي شکل لري. دا د دې لپاره چې دوی د حرکت پر مهال که په وینه کې د تیلیدو په حالت کې وي، یعنی دوی تیلیږي یا رغړي، نو دوی به په اسانۍ سره مخکې ځي. که چیرې دوی دغسې مختلف قسمه شکل درلودی، ګډ وډ شکل یې درلودی، شاید په کوچنیو رګونو کې ډیری وخت همدغه حجرات بندیدلی، چې دا به یوه ستونزه وای. نو د خدای تعالی دا حکمت دی چې حجراتو ته مختلف شکلونه ورکړی دي. د هغې له جملې مو وویل چې ځان ته حجرې کوروي شکل لري لکه لیکوسایټ، او هغه حجرات چې د یوې سطحې سره په تماس کې وي هموار شکل ځان ته اختیاروي. ګورئ، هغه حجرې چې په یوه سطحه پورې وصل وي، دوی هموار شکل ځان ته اختیاروي. دا به بیا په راتلونکي کې تاسې د هیستولوژۍ په مضمون کې زده کړئ، خو اوس یوازې دومره مفهوم واخلئ چې که چیرې موږ یوه سطحه ولرو، فرضاً پوستکی سطحه، په دې کې چې کوم حجرات دي، که د میکروسکوپ لاندې وکتل شي، دا پراته حجرات دي، هموار هموار پراته دي. او د دې تر څنګ تاسې ګورئ لیکل شوي دي په دریمه لیکه کې، خو په عمومي ډول حجرات په استوانایي، بیضوي، کوروي، مقابی، هموار، ستارایي او داسې نورو اشکالو باندې لیدل کیږي. دا مختلف شکلونه لري. ځینې به استوانایي وي، ځینې به بیضوي شکل لري لکه هګۍ ته ورته شکل، خو نور به هګۍ غوندې غټ غټ حجرات نه وي، کوچني کوچني به وي. حتی په سترګو به نه لیدل کیږي، د میکروسکوپ په واسطه به هغه لیدل کیږي. ځینې به کوروي وي، ځینې مقابی، ځینې به هموار وي، ځینې به ستارایي وي. ستارایي ستورو ته وایي. موږ به بیا استروسایټ حجرات ووایو په دماغو کې. استروسایټ ستوري ته ورته شکل لري، یعنی دغسې مختلف شکلونه حجرات ځان ته اختیاروي. دا و تیر درس. راځي اوس د نوي درس پر لور. لاندې لیکل شوي د حجرې حیاتي شرایط. ګورئ، د یوې حجرې د ژوند شرایط. حیاتي معنی د ژوند، یا په دې معنی چې د یوې حجرې دغسې شرایط یا دغسې شرطونه چې هغه د یوې حجرې د ژوند سره تړلی وي. هغه کوم شرایط دي چې یوه حجره ورسره خپل ژوند تړي؟ لاندې لیکل شوی دی. هغه عوامل چې د حجرې په حیاتي فعالیتونو کې مهم رول لري په لاندې ډول دي، هغه فیکټورونه، هغه عوامل، هغه څه چې د یوې حجرې په حیاتي فعالیتونو، یعنې دغه د یوې حجرې په ژوندوني فعالیتونو چې یوه حجره فعالیتونه ترسره کوي په دې باندې رول لري. دغه عبارت لی ای شمری ورکړی یا ای توری ورکړی حرارت لیکل شوی دی. اوس پیژنو چې حرارت د حجرې لپاره څومره مهم دی. آیا تودوخه یا حرارت په یوه حجره باندې تاثیر لري؟ فرض یوه حجره ده، که چیرې تودوخه زیاتیږي په دې حجره باندې څه کیږي؟ که چیرې تودوخه کمیږي بیا په دې حجره باندې څه کیږي؟ یعنی د یوې حجرې لپاره دغه تودوخه یا حرارت پیژنو او دغه مطالعه کوو. لیکل شوی دی د حجرې لپاره نارمل حرارت 6.8 نه نیولی تر 8.8 سانتی ګراډ ده. څومره دی؟ د 6.8 او 8.8 سانتی ګراډ تر منځ د حرارت درجه د یوې حجرې لپاره نارمل د حرارت درجه ده. فرضاً که چیرې یو انسان په داسې یو ځای کې ژوند کوي چې هلته د تودوخې درجه له 6.8 نیولې تر 8.8 پورې وي، نو د انسان ټول حجرات به آرام وي. یا که موږ فکر وکړو په نارمل ډول د بدن د حجراتو یا د بدن د تودوخې درجه 8.8 سانتی ګراډ ده، نو که چیرې دغه تودوخه لږ هم لوړیږي نو په بدن کې تبه رامنځته کیږي، تودوخه رامنځته کیږي. نو ځکه وایو د حجراتو لپاره مناسبه تودوخه 6.8 نه نیولې تر 8.8 پورې ده، او د دې په منځ کې تودوخه 8.8 سانتی ګراډ ده. یعنی دا هغه اعظمي ښه تودوخه ده د یوې حجرې لپاره چې ښه فعالیت ترسره کړي. په همدې اساس وایو چې بدن داسې جوړ شوی دی چې خپله تودوخه د حجراتو لپاره مناسبه ساتي. تاسو ګورئ څومره یخ هوا وي و د یوه انسان بدن څومره ګرم وي، او دغه ګرمول په بدن کې ځینې جوړښتونه یا ځینې فعالیتونه سرته رسیږي چې انسان بدن ګرم کړي. د څه په خاطر؟ د دې لپاره چې د بدن حجرات سم فعالیت وکړي. نو ځکه دلته لیکل شوی دی د حجرې لپاره نارمل حرارت 6.8 څخه نیولې تر 8.8 سانتی ګراډ دی. دا نارمل تودوخه ده. که حرارت د دې درجې نه کم او یا زیات شي د حجراتو وده خصوصا حجروي ویش توقف کوي، یعنی درېږي. که چیرې ښه دلته څه لیکل شوي دي ګورئ، که حرارت د دې درجې نه کم او یا زیات شي، دغه د 6.8 نه کم شي یا د 8.8 نه زیات شي، د حجراتو وده خصوصا حجروي ویش توقف کوي، خو حجره له منځه نه ځي. ګورئ دا موضوع ډیر مهم دی. که چیرې تودوخه زیاته شي له 8.8 نه، بیا هم حجره سمه وده نه کوي، او یا هم حجرې ډیریږي نه، حجروي ویش صورت نه نیسي. او که د حرارت درجه له 6.8 نه کمیږي، بیا هم د حجرې په وده باندې بد تاثیر کوي. موږ د حجراتو وده ښیو، حجرې ورو ورو پخیږي غټیږي، دا د حجرو وده شوه. او حجروي ویش درنو زده کوونکو بیا موږ په راتلونکي کې وایو حجرې ورو ورو په نورو حجرو بدلیږي. یوه حجره چې کله نوی جوړه شي څه وخت وروسته همدغه حجره په دوو نویو حجرو باندې بدله شي، ده ته حجروي ویش وایي. دغسې نه ده چې یوه حجره چې کله د انسان بدن یا یو ماشوم جوړیږي همغه حجره هم پکې جوړه شي تر اخره پورې د دغه حجرې وي. ځینې حجرې همدغسې وي چې تر اخره پورې وي، لکه د دماغو حجرات یا د ینې حجرات. خو ټول حجرات داسې نه وي چې یو ور جوړ شي بیا له منځه نه ځي. حجری خپل عمر لري. فرضاً په وینه کې د آر بی سی په نوم حجرې دي چې یو سلو شل ورځې عمر لري. کله چې یو سلو شل ورځې تیریږي همدغه د آر بی سی حجره له منځه ځي. همدغسې د پوستکي حجرات یا نور حجرات دوی خپل عمر لري. کله چې دغه عمر پوره کړي یوه حجره په دوو نویو حجرو باندې بدلیږي. نو په دې حساب ویلی شو که چیرې تودوخه زیاته وي یا کمه وي نو دغه حجرې په سم ډول دغه ویش هم نشي کولی او نه هم غټېدلی شي. همدلته دغه متن په وروستۍ لیکه کې لیکل شوی ګورئ. حجرات په د 45 نه نیولې تر 50 سانتي ګراډ پورې، داسې به نه وایي چې 45 منفي یې 50 سانتي ګراډ. دا په دې ډول ویل کیږي چې د 45 او 50 سانتي ګراډ کې او همدارنګه د حرارت په لاس او 15 سانتي ګراډ کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. ګورئ دا ډېره مهمه موضوع ده. حجرات په کومو حالاتو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي؟ د سانتي ګراډ په 45 او 50 درجو کې، یعنی د دې ترمنځ کله چې تودوخه دومره لوړه شي د حجرې لپاره چې د 45 نه زیاته شي او 50 په منځ کې شي، په دې وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. او یا که تودوخه دومره کمه شي چې د لسو او 15 په منځ کې شي، یعنی دا ډیره یخه تودوخه ده د حجرې لپاره، په دې کې هم ژوند د لاسه ورکوي. ښه، نو هیله ده چې په دې موضوعاتو باندې به راسره ښه پوهېدلی وای. د حجرې لپاره نارمل تودوخه څومره ده؟ له 6 نیولې تر 8 سانتي ګراډ پورې. په دې کې حجرې ډېرې خوشحاله وي، ښه وده کوي، ښه ویش کوي. او د حجرې لپاره هغه تودوخه چې په هغې کې یوه حجره له منځه ځي، په دې کې دوه خبرې دي. یو د وجود لپاره یا د حجراتو لپاره ګرمه تودوخه ده چې د 50 نه تر البته د 45 او 50 په منځ کې ده، او بل یخه تودوخه ده یا یخوالی دی چې هغه د 10 او 15 سانتي ګراډ په منځ کې ده. یعنی په دې درجو کې یوه حجره له منځه ځي. نو هیله ده درنو زده کوونکو چې د حجرو لپاره مو د حرارت درجه ښودلې وي. بیا به تاسو لپاره یوه موضوع په راتلونکي کې راشي، خصوصا هغه مسافر چې دوی په عربي اماراتو کې یا په سعودي عربستان کې سخت کارونه کوي او تر څنګ دوی په سخته ګرمۍ کې خپل فعالیتونه اجرا کوي. د دوی سپرمونه د زیات ګرمۍ له امله وژل کیږي. موږ وایي سپرم هغه حجرې دي چې هغه د اولاد په تشکیل کې رول لري، کوم چې له اوم سره یو ځای کیږي. نو کله چې دغه مسافر په سخته ګرمۍ کې کارونه وکړي، نو د دوی دغه جنسي حجرات یا سپرمونه د تودوخې له امله وژل کیږي. نو په همدې اساس ډیری هغه مسافر چې په دې سختو ګرمیو کې کارونه کړي وي او له ګرمۍ ځان نه وي ژغورلی، د دوی دغه حجرات مړه کیږي او شمیر یې کمیږي. که مړه هم نشي، موږ ویلی دي چې کله د تودوخې درجه کمه شي، نو لومړی د دوی حجروي ویش او تر څنګ یې د دوی وده ودرېږي. نو کله چې د سپرمونو دغه تولید کم شو، نو دغه کسان د اولاد په منځته راوړو کې ستونزه لري او ډېری دغه کسان وي چې د دوی اولادونه نه پیدا کیږي. نو دا یوه مهمه نقطه ده چې تودوخه د حجراتو لپاره ډېره مهمه ده. او بدن کې داسې سیستمونه شته دي چې کله بدن ګرمیږي، نو د تودوخې درجه ورته ښکته کوي، او کله چې بدن یخیږي یا ډیر سړوالی سره مخ کیږي، بدن خپله د تودوخې درجه ورته پورته کوي. زه یو مثال ورکوم. کله چې موږ په ګرمۍ کې کار کوو نو په دې وخت کې د انسان د بدن څخه خولې افرازیږي یا خولې ورڅخه بهیږي. دا د دې لپاره دی چې همدغه خولې یو کس لوند کړي او د بهرنۍ هوا سره په تماس کې شي. کله چې د خولې هغه اوبه له بهرنۍ هوا سره په تماس کې شي په دې اساس د انسان بدن سړوي. نو انسان کې داسې سیستمونه شته چې تر یوه حده خپل ځان خپله سړولی شي. او یا که چیرې یو څوک په ډیره یخنۍ کې کار کوي، په یخه هوا کې کار کوي، په دوی کې بیا یو بل سیستم شته چې په هغې کې یو کس ډیر وږی کیږي او دغه وږی کیدل په دې معنی چې په بدن کې ډیری تعاملونه سرته رسیږي، خوراک مصرفیږي تر څو د خوراک تر څنګ انرژي تولید شي او دغه انرژي یو کس خپله ګرم ساتي. نو ځکه په ساړه کې یو کس ډیر وږی کیږي نسبت په ګرمۍ کې. په ګرمۍ کې یو کس ډیر نه وږی کیږي. نو هیله ده چې د خوالو په هکله به مو هم معلومات لاسته راوړی وي او تر څنګ به مو په دې هم پوهه حاصله شوې وي چې په ژمي کې یو کس ولې ډیر وږی کیږي. علت یې دا وي چې حجرات انرژي جوړوي تر څو بدن ګرم وساتي او که چیرې بدن ګرم ونه ساتي دغه د میلیونونو حجرو ژوند له خطر سره مخ کیږي. حتی د پوزې سر دا هم د یوه بدن لپاره مهم دی. فرضاً کله چې موږ په ژمي کې یا په یخنۍ کې سړې هوا ته بهار شو یو نسپی د پوزې سر تک سور شي. علت یې همدا وي چې همدغه ساحه د بدن څخه څه نه څه په لرې فاصله کې واقع ده. دغه د یخنۍ سره مخ کیږي، د سړه سره مخ کیږي او نسپی بدن دا کار کوي چې دې ساحې ته د وینې هغه اندازه زیاتوي. وینه په دې کې رول لري چې د بدن د تودوخې درجه کنټرول کړي تر څو حجرات په کومه برخه کې مړه نه شي. نو د پوزې دغه برخې ته وینه زیاته راځي. نو ځکه دغه د مخ د غومبوري برخه، د پوزې برخه یا هم غوږونه په یخه هوا کې سره شي. نو هیله ده چې په دې میکانیزم به هم پوه شوي وای چې ولې په یخه هوا کې د پوزې سر یا غوږونه سره کیږي. علت یې همدا ده چې بدن د خپلې وینې په واسطه هغه ساحه ګرمه ساتي، ځکه وینه خو ګرموالی لري، هغه بدن کې څرخیږي، فعالیت لري. نو په همدې اساس هماغه وینه دغه ساحې ته راځي. اوس لپاره وخت کم دی، درس همدومره بس دی. باید یاده کړم چې قدرمن زده کوونکي کولی شي په ټولو ادرسونو کې د طبي زده کړې د درېیمې برخې کتابونه ترلاسه کړي. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو. نن ورځ زموږ دوهمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډی توری دی. ټول زده کوونکي د حاضرۍ په کارتونو کې په دوهمه شماره کې د ډی خانه توره کړئ. هیله ده ټولو به حاضري ورکړې وي او دوهمه شماره کې به مو د ډی خانه توره کړې وي. ګورئ تاسو ته د دوهمې شمارې په ښی خوا کې 15 دایرې درکړل شوې دي. په هره دایره کې تاسو ته یو یو توری لیکل شوی دی. په لومړۍ دایره کې ای توری دی، بله دایره کې بی توری دی، بله دایره کې سی توری دی، ورپسې دایره کې ډی توری دی او بله کې د ای توری دی. دا چې نن ورځ زموږ د حاضرۍ توری د ډی توری دی، نو تاسې د ډی خانه توره کړئ او دغه خانه زه هم توروم. کله چې تاسې دغه خانه توره کړه دا په دې معنی چې تاسې غیر حاضر نه یئ، حاضر یئ. دغه خبرونه اوس پای ته رسوم. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ. او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.